بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږ څلوېښتم څخه تر یوسلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د جمعې مبارک ورځ د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 15مه د 1444 هجری قمری کال د زیږیدې د میاشتې 6مه او د 2023 میلادي کال د مئی د میاشتې 6مه نیټه ده. خوګور دن کو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه ورده شي، بیا سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د خیبر ستراتیژیک توغندی د ایران د دفاعي ځواک په سیوري کې یو بل قدرت نومیږي. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د قرآن پلوشي 19 پروګرام هم اوریدلی شي، او په آخر کې به د شاه چراغ علیه السلام د زوکړې په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو. خوږو دوستانو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د بندیزونو د ختمولو لپاره خپلې دندې ته دوام ورکوو. د پاکستان خارجه وزیر د ایران د سرحدي ځواکونو وژنه وغندله او د افغانستان 18 میلیونه خان د درملې اسانتیاوې نه لري. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د بندیزونو د ختمولو لپاره خپلې دندې ته دوام ورکوو. ایران فرانس خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ټینګار وکړ د ډیپلوماسۍ د لارې د بایکاټونو د لغوه کولو لپاره خپلې دندې ته دوام ورکوو. هغه پرون د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په سپیڅلي حرم کې د سفیرانو او د نمایندګیو د مشرانو په ټولګي ویل تر میاشتو مو خبرې کړې دي او د پیغامونو تبادله روانه ده، او د ځینو هیوادونو خارجه وزیرانو کوشش کړی دی چې خبرتر نتیجې ته ورسیږي. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان زیاته کړه، حضرت امام خمینی کلونه کلونه مخکې په نړیوال نظم کې د ایران د اسلامي جمهوریت رول لوبول په عمل کې وښودل او نن ورځ هم د هغه د دوام کتونکي یو. هغه وویل د ایران په خارجي سیاست کې مو نه ختیځ او نه لویدیځ بلکې د ایران اسلامي جمهوریت شعار زده کړی دی. حسین امیر عبداللهیان مظلوم او مستعذب ته د حضرت امام خمینی پام ته په اشاره سره ویل، دغه چارې ته په پام سره نن سبا هم د ایران په بهرني سیاست کې د فلسطین موضوع او د قدس شریف آزادول په اجنډا کې شامل دي. د خیبر توغندي مخکتنه د اسلامي ایران د قدرت بل نه خده. فارس خبری اژانس راپور کړی، د ایران د بهرني چارو د وزارت ویان ناصر کنانی چپی د خیبر په نوم د خرمشهر د بلستیک توغندی د څلورم نسل مخکتنه د خپلواک او د قدرتمن ایران د ملي ګټو او د امنیت په تامینولو کې د ایران لایزه څخه د ډګ بهرني سیاست په څنګ کې د دفاعي قدرت بل نه خو بلله. د خرمشهر له ازادي دا او د کرامت د لسیزې له مبارک ورځو سره په یو وخت د خیبر د نخې د مینځ ویشتونکي او لروټنه ستراتیژیک توغندی د ایران د اسلامي جمهوریت د دفاع وزیر محمد رضا اشتیانی پښتون سره نندارې ته وړاندې شو. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویا ناصر کنانی چپی پر نوویل د خیبر په نوم سره د خرمشهر د بلستیک توغندیو د څلورم نسل مخکتنه د خپلواک او د قدرتمن ایران د ملي ګټو د امنیت په تامینولو کې د ایران له عزت څخه د ډک خارجي سیاست په څنګ کې د دیپای اقتدار بل نه خده. د خیبر په نوم توغندی چې د ایران د خرمشهر د توغندیو د کورونې نوې توغندی دی د مایا سپنګو کارونکې توغندی دی او 2000 کیلومتره وټن لري او 1500 کیلوګرامه خولۍ لري چې په ستراتیژیکو ځانګړنو لرلو سربیره له تاکتیکي ځانګړتیاو هم برخور دی. امریکا د ایران د توغندوي مخکتنه ګواښو بله. ایرنا خبري اژانس راپوره کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوي ویان میټیو میلر د ایران د خیبر توغندي مخکتنه په تپه غبرګون کې هغه یو ګواښو بله. هغه پرون په واشنگټن کې د خبریالانو په ټول کې د ایران د نوي توغندي مخکتنې ته د واشنگټن د غبرګون په بره کې د پوښتنې په ځواب کې دا وکړه. د ایران لخوا د بلستیک توغندیو پراختیا د دنیا او د سیمې د امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼل کېږي. میلر زیاته کړه موږ نورو هیوادونو ته د توغندیو د جوړولو د ټیکنالوژیا د ورکولو لپاره د ایران د وړتیا او د ایران د توغندوي پروګرام د ډیر پرمختګ د مخنیوي لپاره د بایکاټونو په شمول د وسلو د پراختیا له بیلابیلو اوزارونو استفاده کوو. د پاکستان خارجه وزیر د ایران په ځواکونو برید وغنده. ایرنا خبري اژانس راپور کړی د پاکستان د باندنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په سراوان سیمه کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سرحد ساتونکو باندې وروستۍ ترهګره حمله په کلکه وغندله. د مئی د میاشتې په 16 نیټه یو شمېر ورانکارو ترهګرو کسانو د پاکستان له خاورې په استفادې او د ایران د اسلامي جمهوریت د سرحدي حریم په خلاف ورزی کولو سره په یوه ترهګر او نه ځوانمردانه اقدام کې د سراوان د سرحدي لیوا په مزخر سر کې په سرحدي پوستې برید وکړ چې د ایران د زړورو سرحدي ځواکونو له جنانه مقاومت سره مخ شو او ترهګر د پاکستان خاورې ته بېرته وتښتېدل. په دغه نښته کې د ایران 15 غیرتمند سرحدي ځواکونه شهیدان او دوه نور ژوبل شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې لایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې د ایران او د پاکستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د اړیکو په مهم مقام باندې د ټینګار په ترڅ کې ویل تهران او اسلام آباد هیڅکله اشرار او رنکارو کسانو ته د دوه اړخیز اړیکو تر اغېز لاندې د وروستلو اجازه نه ورکوي. هغه د ایران او د پاکستان د اړیکو مخ په ودې بهیر باندې د ډاډ په څرګندولو او په ګډې سرحدي سیمه کې د ایران او د پاکستان د مشرانو وروستۍ کتنې ته په اشارې سره ټینګار وکړ. اسلام آباد ژمن دی چې د ملګرتیا له لارې په متقابلو امنیتي ملاحظاتو باندې له نږدې څخه غور وکړي. د استرالیا جنایتکار پوځیان تر اوسه نه دي محاکمه شوي. زمون خبریال راپور کړی د استرالیا هغه پوځیان چې په افغانستان کې جنایتونه کړي دي تر اوسه نه دي محاکمه شوي. د مستندو تحقیقاتو پر اساس د استرالیا 15 پوځیانو له 2015 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان کابو 9 کروندګر او بندیان د امریکا په مشرۍ د ناټو تړون په جنګ کې وژلي وو. استرالیا یو وخت ویل د دغو پوځیانو په جنایت غور کوي خو اوس وایي د استرالیا د پوځیانو میډلونه چې د افغانستان په جنگ کې ګډون کړی او بیرته اخیستل کیږي خو دغه چره د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ کانی کوونکی نه ده. د افغانستان خل د خپل هیواد او په نړیواله د لینا محکمو کې د استرالیا د دغو جنایتکار عسکرو د محاکمه کېده او د ګرمې د ترلاسه کولو غوښتونکي دي. د استرالیا پوځیان په افغانستان باندې حمله کې د امریکا د عسکرو متحدان وو. د امریکا پوځیان له 60 نیواک او د بشمیره جنیتونو له ترسره کولو د اقتصادي بیخبینانو له ترسره کولو وروسته په نهایت کې په ډیر شرم او ماتې خوړلو سره د 2018 میلادي کال د اګست په اخر کې له افغانستانه ووتل. د افغانستان 10 میلیونه خال د درملنې له خدماتو بې برخې دي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان څه د پاسه 10 میلیونه خال د خپلو درملیزو ضرورتونو د تامینولو توان نه لري. افغانستان همدا اوس د امریکا د پوځیانو د 60 نیواک او د جنگ له کبله له اقتصادي او انساني کړکیچ سره مخ دی او د امریکا دغه نیوګری او د جنگ د افغانستان د روغتیایي او د اقتصادي بیخبینانو د تباه کېده سبب شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو غږ ملونکي دفتر او چا پرون ویل په دغه هیواد کې د روغتیا او د درملنې خدماتو ته د اړمنو کسانو شمېر 10 میلیونه او 6 لک ته رسیدلی دی. اوچا زیاته کړه په افغانستان کې د 15 میلیونه او د 6 لک کسانو د درملنې او د روغتیاي خدماتو د پوښښ لپاره 500 میلیونه ډالر ته ضرورت شته. ملګرو ملتونو ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د درملنې د خدماتو په برخه کې پانګونې ته پام نه کول به د دغه هیواد د کمزورو کسانو د مړینې د زیاتېدا سبب شي. د افغانستان په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي لسګونو میل سپکې او درنې وسلې د ډیاګ یا بې وسلې کولو کمیسیون ته ورسپارلې دي. چارواکو زیاته کړې ده دا وسلې په بیلابیلو وختونو کې د عملیاتو پر مهال د دې ولایت له مرکز او ولسوالې څخه ترلاسه کړې وې. دغه راز ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن یو بل ناروغ کس موندل شوی دی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ یو بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په روان میلادي کال کې د هیواد په کچه دریمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د اسرائیلو رژیم د راتلونکي په هکله ویره لري. الاحد خبري اژانس راپور کړی د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله یو لوړ رتبه مقام ابراهیم امین السید ویل صهیونیست رژیم د خپل راتلونکي په هکله ویره لري او د سیمې واقعیتونه او هغه رول چې مقاومت غورځنګ د سیمې د نن ورځې او د راتلونکي په طرحي کولو کې لوبولی دی د اسرائیل رژیم ویره نور هم زیاتوي. د لبنان د حزب الله د سیاسي شورا مشر ابراهیم امین السید له مقاومت څخه ملاتړ د یو انتخاب په نوم په یوه لسمې نړیوالې غونډې کې وویل د سیمې برخلیک به ماتې خوړلې کسان ونه ټکي بلکې دا مقاومت دی چې د سیمې برخلیک ټکي. امین سید وویل صهیونیستي دښمنان له څو دروازو لبنان ته ورننوتل چې نوی منځني ختیځ جوړ کړي خو د دغه سیمې لبناني ځواکونه وتوانېدل د دښمنانو ټول پلانونه شنډ کړي. د لبنان د حزب الله د سیاسي شورا مشر په صهیونیست نیوګرو باندې د لبنان د بریالیتوب او د اسرائیل رژیم له نیوګ څخه د لبنان د جنوب د زدولو د کلیزې په مبارکۍ سره ټینګار وکړ. د مقاومت د جبهې د هڅو په مرستې سره هم د صهیونیست رژیم په داسې حالت کې ورغلی دی چې د خپل راتلونکي په حق لا ویره لري او ناټو د اوکراین د جنگ د جنگي ظرفیتونو لپاره پیل کړی دی. تاس خبري اژانس راپور کړی د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویل د ناټو تړون د اوکراین له جنگ څخه د اروپا په مرکز او ختیځ کې د یو شمېر ډلو د رامنځته کولو او هلته د پوځي بېخبنیانو د نوي کولو لپاره د یو پلمې په نوړه توګه استفاده کوي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره
د تهران ریډیو ډیرو عزت منور دن کو اوس بیوا سیاسي تبصره درته وړاندې کوچ د خیبر ستراتیژیک توغندای د ایران د دیپای ځواک په سیوریا کې یو بل قدرت نومیږي. په داسې حال کې چې د خرمشهر د ازادۍ د عزت د لسیزې نیکې ورځې را رسېدلې دي، هماهاله د ایران د اسلامي جمهوریت د دیپا وزیر په شتون سره د خیبر په نوم د اوږد وټن ستراتیژیک توغندۍ پرانیسته وشوه. د خیبر توغندۍ چې د خرمشهر د توغندۍ د کورنۍ نوي نسل دی چې له مایا تیلو په کې استفاده کیږي، 2000 کیلومتره وټن لرونکی ویشتونکی توغندۍ دی او خولای وزن هم 1500 کیلوګرام دی چې د ستراتیژیکو ځانګړتیاو سربیره تاکتیکی ځانګړنې هم لري. د خرمشهر توغندۍ له مهمو ځانګړتیاو څخه د الوتنې په منځني پړاو کې د لارښود او د کنټرول سیستم شتون دی. د دې سیستم لارښود انجنونو کارول په خولای کې شتون لري او له فضا څخه بهر د سر جنگي سرلیک د سمولو لامل ګرځي. په عملي توګه د دې توغندۍ ټول لارښوونې او کنټرول د ځمکې له اټموسفیرونو څخه بهر ترسره کیږي. دا ځانګړتیا د دې حقیقت لامل کیږي چې خرمشهر، څلور یا خیبر په فضا کې دننه د لارښود او کنټرول سیستم فعالیت ته اړتیا نه لري او په دې توګه د برېښنایي جنگي بریدونو څخه په بشپړ ډول خوندي دی. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهایی څو ځله د خپلو ویناو پر مهال ټینګار کړی دی چې د ګواښونو د مخنیوي او د هیواد د امنیت ټینګښت په هدف دغه ډول لاسته راوړنې ضروري دي. حضرت آیت الله خامنه‌ای د 2010 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د وسلوالو ځواکونو له یو شمېر قومندانانو سره په کتنه کې ټینګار کړی و چې اسلامي جمهوریت له هیچا سره د جنگ د پیلولو اراده نه لري، خو تاسو باید خپل توان زیات کړئ څو دښمن یوازې ویره ونه لري، بلکې په ایران باندې د حملې لپاره د ایران د ملت له پیوستون د واک په ډګر کې د وسلوالو ځواکونو اغیزمنوالی او نورې لاسته راوړنو څخه خبر واوسي او له دې کبله د ګواښونو سیوری لیرې شي. د ایران د اسلامي جمهوریت هم د عراق له باسط رژیم سره د جنگ د تجربو په رڼا کې او د نړیوالو بندیزونو په نظر کې نیولو سره د ماډرن پوځي وسلو تجهیزاتو په پیرودلو سره د سیمې او دنیا د هیوادونو په وړاندې په دې برخه کې د ځان بسیانې تګلاره غوره کړه چې د سیمه ییزو ګواښونو او سیمه ییزو توغندیو د وړتیاو په پیاوړتیا تمرکز یې په بلاستیک توغندیو بدل شو. د ایران اسلامي جمهوریت په بیلابیلو اپلیکیشنونو سره د مختلفو بلاستیک توغندیو په طرح کولو او جوړولو سره د مقاومت د بریالیتوب لپاره ستر پرمختګونه رامنځته کړي دي. شاه، فتح، قیام، اماد، سجیل، خرمشهر، ډیسپول، فتح مبین او رات 1500 توغندی د بلاستیک توغندیو د تولید په برخه کې د ایران له لاسته راوړنو څخه دي چې په هیواد کې د قدرت ځواک زیات کړی دی. د ایران د وسلوالو ځواکونو هر اړخیزواله چمتووالی او اړتیا په تیره بیا د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په ډګر کې نه یوازې دا چې د هیواد امنیت او مخنیوی زیات کړی دی، بلکې په دښمنانو کې ویره او غوسه هم راپارولې ده. په لویدیځې آسیا سیمه کې د امریکا د مرکزي قمندانې مشر اریک کوریلا په دې وروستیو کې د ایران د توغندیو د قدرت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل د ایران پوځي توان د 50 کلونو مخکې په پرتله زیات شوی دی او په زرګونو بلاستیک او کروس توغندي لري. ایران په لویدیځې آسیا سیمه کې تر ټولو لوی او خورا متنوع ډول ډول میزایل، بې پیلوټ الوتکې، وسلې لري چې د آسیا په کچه یې ساری نشته. دا تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو، سم د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د جمعه مبارک ورځ د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د ذی‌قعده یعنې د میاشتې له شپږمې او د 2023 میلادي کال د مې له شپږمې نیټې سره برابر ده. یوسل دریسل بیاشت کال مخکی د 1300 میلادی کال د مئی د میاشتې پښپښتمه نیټه د فرانسوي ډاکټر الفونس لاروران په وسیله د ملاریا د ناروغي عامل کشف شو. چارلس لوئیس الفونس لاوران یو فرانسوي ډاکټر و چې د ډاکټریت ډګری له ترلاسه کولو وروسته د نظام خدمت پیل کړ او الجزایر ته ولېږدول شو. هغه هلته مناسب فرصت درلود چې د ملاریا د ناروغۍ په اړه چې هر کال به یې د نړۍ په مختلفو سیمو کې ډیر خلک وژل کافي تحقیقات او ضروري څیړنې ترسره وکړي. په نتیجه کې د 1300 میلادي کال د مئی په 28 نیټه د دغه ناروغۍ د عامل په کشف کولو بریالی شو. لاوران پوه شو چې د ملاریا ناروغۍ جوړونکی عامل د باکټریا له ډوله نه دی، بلکې یو ډیر پخوانی یو سلول لرونکی موجود دی. دا چنجیر ډوله یا پارازیت موجودات د انوفیل په نوم د ماشو لخوا بدن ته ننوځي او ناروغۍ بدن ته منتقلوي. بدن ته د باکټریا له انتقال او د هغه له زیاتېدو وروسته په انسان اول لړزه راځي او له پارازیټو ډک د وینې د سرو کرویاتو له چاودېدو او په وینه کې د هغه د پارازیټو د خپرېدو په نتیجه کې مالاریا یا نوی تبه رامنځته کیږي. د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره پکار دی په جبو او ډنډونو کې د انوفیل ماشو د اوسېدو ځایونه وچ کړی شي او دا ماشې په زهرجنو سپریو سره ووژل شي. لاروان په اورپسې کلونو کې هم د ګرمسیر سیمو د ناروغیو په اکله مطالعه وکړه او په 1908 میلادي کال کې ورته د ملاریا ناروغۍ د عامل د پیدا کولو په لړ کې د تحقیقاتو په وجه د نوبل انعام ورکړی شو. یو سل 15 کال پخوا د 1280 هجری لمریز کال د خبرګولی د میاشتې په 15 منیټه د ایران په مسجد سلیمان خار کې د ایران د تیلو لومړنی کوه تیل ته ورسید. دغه کوه د مځکې په 600 متره ژورتیا کې تیلو ته ورسید او د مځکې له سطح نه تر 15 مترو اوچتوالی پورې تیل وشیندل. مسجد سلیمان خار د تیلي تاسیساتو د قانونو د شتون له نظره زیات اهمیت لري او تر اوسه پورې پکې له 2500 نه زیات تیلي کویان کیندل شوي. د ویلو ده چې ایران د تیلي زیرمو له اړخه د نړۍ یو تر ټولو مهم هیواد ګڼل کیږي او همداراز له روسیې وروسته د نړۍ د ګیسو تر ټولو زیات زیرمې لري. یو سل 15 کاله پخوا د 1913 میلادي کال د می په 26مه نیټه جارجیا هیواد په لومړی ځل خپلواکي ترلاسه کړه او بیا وروسته دغه ورځ د دغه هیواد د میلو ورځ په توګه ونومول شوه. جارجیا مخکې له دې چې په 1415 میلادي کال کې د مسلمانانو په ولکه کې راشي مودې د ایران او روم تر سلطې لاندې و. همداراز له 14مې نه تر 18مې پیړۍ پورې د ایران او عثماني حکومتونه د هغه د حاکمیت په سر په خپلو کې ښکېل و. بالاخره تزاري امپراتورۍ د 18مې پیړۍ په وروستیو کې په دغه هیواد کې نفوذ پیدا کړ او هغه یې ورو ورو ونیوه. د 1913 میلادي کال د اکتوبر له انقلاب وروسته جارجیا د 1913 میلادي کال د می په 26مه نیټه خپلواکي اعلان کړه چې 2 کاله وروسته د روسیې لخوا په رسمیت وپیژندل شوه. جارجیا په 1921 میلادي کال کې د شوروي ځواکونو له حملې سره مخامخ شو او په 1926 میلادي کال کې د دغه هیواد پر یو جمهوریت بدل شو. په دغه حال سره په جارجیا کې ملي پال احساسات سبب شول چې د دغه هیواد خلکو د 1980 لسیزې په وروستیو کې د شوروي له بدلونونو ګټه پورته کړي او بالاخره د 1991 کال د اپریل په 9مه نیټه یې خپلواکي ترلاسه کړي. جورجیا هیواد د آسیا په لویدیځ او د اروپا په سویل ختیس کې پروت دی او له روسیې، آذربایجان، ارمنیا او ترکیه سره ګاونډ لري. د دغه هیواد پراختیا 8500 مربع کیلومتر ده او نفوس یې کابو 15 میلیونه. د می د میاشتې 26مه نیټه په 1913 میلادي کال کې د دغه هیواد د لومړني خپلواکۍ د کلیزې په توګه د جارجیا ملي ورځ ګڼل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن فالوشي
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د بیا ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره مو په خدمت کې یو. عزیزانو، په دغه پروګرام کې به د تیرې خبرونې په دوام کې د تغابن سورې له اووم تر دولسم آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه سورې اووم او اتم آیتونو تلاوت. هلته چې لوی خدای داسې فرمایي:
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير.
کافیران شوی کسان دا غلطه گیتا ستی چې دوی به لسره بیا رژوندی نکړی شي. ته دوی ته ووایا: ولی نه، زما په خپل رب قسم دی چې تاسو به خامخا ضرور بیا رژوندی کړی شئ. بیا به تاسو ته خامخا ضرور د خپلو عملونو خبر درکول شي، او دا کارونه الله ته ډیر آسان دي. نو تاسو په الله او د هغه په رسول او په هغه رڼا قرآن باندې ایمان راوړئ چې موږ نازله کړي دا، او الله په هغو کارونو چې تاسو یې کوئ ښه خبردار دی.
عزیزانو، په تیره برخه کې د کافرانو لخوا د پیغمبرانو انکار ته اشاره وشوه. دا آیتونه د قیامت د انکار په اړه فرمایي: هغوی په خپل باطل خیال داسې ګمان کوي چې له مرګ وروسته هیڅ قیامت نشته، نو ځکه د قیامت په محکمې کې د شتون او د هغو کارونو د ځواب لپاره چې کړی دي ځانونه نه چمتو کوي. د خدای رسول ماموریږي چې په ډیر تأکید سره هغوی ته یادونه وکړي چې ډاډه اوسئ، هم په قیامت کې حاضر کړی شئ، او هم به درته د هغو عملونو دوسیه چې په دنیا کې مو کړي دي په قیامت کې وسپړل شي، او ستاسو د اجرا او سزا معیار به وګرځي. آیتونه په دوام کې له دغو غلطو خیالونو د وتلو لپاره په خدای او پیغمبر او قرآنی آیتونو چې د خدای لخوا نازل شوي ایمان ګڼي، چې فرمایي: خدای تعالی د خپل علم او قدرت پر اساس نړۍ پنځولې، او په هغه څه چې مخلوقات یې کوي پوره ولکه او علم لري. نو هیڅ شی د هغه د علم له ولکې بهر نه دی، او هغه ستاسو له ټولو کارونو خبر دی.
له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د میعاد او قیامت منکران بې له کوم دلیل او برهانه او یوازې د خپلو اندازو او ګمانونو په بنیاد په باطل خیال اخته شوي دي، او د قیامت له رامنځته کېدا انکار کوي. دوهم، دنیا د عمل ځای دی او آخرت د حساب کتاب. په دنیا کې د انسان ټول کارونه ثبت او لیکل کیږي، او په قیامت کې د هغې عملنامې ته په پام سره هغه ته اجر یا سزا ورکول کیږي. دریم، په قیامت کې د مړو ژوندي کول او له هغو کارونو د انسان خبردار چې په خپل ژوند کې کړي دي د هغو خدای لپاره چې د دومره عظیمه نړۍ پیدا کړي ده ډیر آسان کار دی. څلورم، کوم کوپور او شیر چې د زید او دښمنۍ له مخې وي انسان د تیارو لور ته بیایي، خو د قرآن آیتونه انسان له تیارو وباسي او د حق رڼا لور ته یې هدایتوي.
عزیزانو، اوس هم د تغابن سورې د نهم او لسم آیت تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.
یاد کړئ هغه را چې خدای به تاسو د جمع کېدو لورځې ته راغونډ کړي. دغه د تاوان د ښکاره کېدا پښیمانۍ ورځ ده، او سوک چه پا اللہ تعالی ایمان راوڑی او نیک عمل وکڑی نو خدای پا تری دهاغه گناهونا لرکڑی او داس جنتونا بای داخل کری چه ترونو لاندی ویالی بهیگی چه دوی با پا هغوی که تل تر تلوی دا غردیر لویا کامیابی دا او حق کسان چه کپیران شوی دی او زمونگ دا ایتونو تکذیبی کرده ده دا کسان دوور ولدی چه پا دکی با همیشه وی او حقا دورتلو بد زایده.
دیر عزتمنو او ریدون کو دا آیتون دا قیامت دورز یوی زنگرنی تا اشاره کبی چی دا غصوره هم لحقه نوما اخستل شویده او حقه دا قیامت پورز دا انسان دا پخیمانه او دا تاوان مندلو احساس او آرمان دی. شی انسانان با دا شو کارونو آرمان کبی چی کاش که زیاد کری وای او بد عمل با پخپلو بدو کارونو پخیمانه او خپی بی چی ولی دا غشان جرمون کری دی. قرآن شریف پا دو آیتونو که دا الهی لطف او بخشش دا لاستراورلو لپار لارا لحر دول کفر شرک او نفاق ردکول گنلی او فرمایی کم کسان چی پا یوازنی خدای ایمان لری او دا نیکو کارونو کون که دی خدای تعالی پا بدیو سرگی پتوی هغوی بخشی او تلپات جنت تی بیایی. خو کم کسان چی کفر ده حق ده تکذیب او انکار پا اساس و یعنی حق پیجندلی او پوشوی و بیای هم منلو او پر اساس عمل او اقدام تا تیار نشول ده دوزخ پا اور که خیلیجی او لعذاب ده تیشت کملار نلری.
لده وایتون از دکاو چی؟ لومړی مخکې له دې چې فرصت مو له لاسه ووځي او د قیامت په ورځ په حسرت او په خیمانۍ اخته شو باید په تیرو ښو محرکونو سره ښه او غوره کارونه وکړو چې په قیامت کې له برکتونو برخمن شو. دوهمه د خدای په نیز نیک کار هم بدله لري او هم د انسان د بدو کارونو د بخښل کېدا سبب کیږي. دریمه جنت ته له ورتګ مخکې انسان باید له ګناهانو او ککړتیاو پاک شي. انسان ممکنه ده د خدای د مهربانۍ لطف پر اساس او یا هم په دوزخ کې د سزا د مودې له تیرولو وروسته د ګناهونو له ککړتیا پاک شي. څلورمه ټول انسانان غواړي چې کامیاب او نیکمرغه شي خو واقعي سعادت په دنیا کې د نیکو او ښو کارونو په کولو الهي جنت ته په رسېدا سره لاسته راځي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم د تغابن سورې د یولسم او دولسم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای داسې فرمایي
ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين.
هیڅ یو مصیبت نه رسیږي مګر د الله په حکم او هغه څوک چې په الله ایمان راوړي نو هغه به زړه ته هدایت وکړي او الله په هر شي باندې ښه عالم دی. او تاسو د الله تعالی اطاعت وکړئ او د رسول الله اطاعت وکړئ نو که تاسو وګرځېدای پوه شئ چې یقینا زموږ د رسول په ذمه خو یوازې ښکاره پیغام رسونه ده.
قدرمنو اوریدونکو د ټولو انسانانو په ژوند کې وخت یا ناغوخت ځینې ستونزې او مصیبتونه رامنځته کیږي چې په عامو انسانانو کې د نهیلۍ فریاد او زارۍ کولو سبب کیږي. خو کوم کسان چې په خدای ایمان لري پوهیږي چې په دې دنیا کې هیڅ یوه چاره د خدای له علم او اراده پرته نه کیږي نو ځکه د مصیبت په وخت صبر کوي او پوهیږي چې خدای تعالی د هغه له حال خبر دی او صبر او زغم هم اجر لري. مؤمن انسان د بلاګانو دراتلو او مصیبتونو په وجه د خدای او رسول له اطاعت لاس نه اخلي. خو ځینې کسان داسې نه دي، هغوی د هوساینې او آرام په وخت کې د خدای عبادت کوي او د سختیو په وخت خدای د خپلې بدمرغۍ لامل ګڼي او لمونځ، روژه او نور فرایض پرېږدي. البته خدای او رسول هم نه دي غوښته چې خلک د هغوی اطاعت ته مجبور شي نو ځکه د پیغمبرانو دنده یوازې د الهي پیغام رسول دي چې خلک په حق پوه شي او په خپل اختیار او اراده خپل کړي.
د قران کریم له دغه ایتونو زده کوو. لومړی هغه څه چې د انسان زړه د پیښو بلاګانو په وړاندې ډاډه او مطمئن ساتي په خدای ایمان دی. څوک چې په خدای ایمان لري پوهیږي چې خدای د هغه له حاله پوره خبر دی، نو ځکه د مشکلاتو او مصیبتونو په وړاندې صبر، توکل او امید له لاسه نه ورکوي. دوهم، لوړ مفاهیم لکه صبر، توکل او رضا او تسلیم له هغو چارو دي چې د مؤمن زړه ورسره هدایتیږي او د مصیبتونو په وړاندې ټینګ درېږي او نه ماتیږي. دریمه، د پیغمبرانو دنده د الهي بلنې او پیغام رسول دي. هغوی د خلکو د مجبورولو حق نه لري، ځکه چې انسان آزاد پنځول شوی دی، نو هم اطاعت کولی شي او هم د خدای او رسول امر سر غړونه کولی شي.
ګلونو اوریدونکو، دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په راتلونکي پروګرام کې به که خدای کول د تغابن سورې نور آیتونه به هم درته ولولو. نو تر هغې مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
د خدای په امان.
شاه چراغ، د شیراز په ښار کې په شاه چراغ مشهور د احمد ابن موسی زیارت چې په ښکلي ډول جوړ شوی او د امام رضا علیه السلام د دوست او ملګري احمد ابن موسی په زیارت کې د مینوالو سیلاب د هغه د لوړ مقام احترام کوي. قدرمنو اوریدونکو، په همدې سریز سره د خبرونې په دې شېبې کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عطاالله خوګرنی
ستاسو خدمت کې حاضر شوی یو چې په همدې اړه یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله چې دغه مطلب ستاسو د خوښې وړ وګرځي.
خو ګوریدونکو، د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو د کورنۍ د امامانو او امامزادګانو نورانی زیارتونه له ډېرې مودې راهیسې د زیارت او عبادت لپاره یو معنوي ځای و. دا سپېڅلي ځایونه د زیارت، لمانځه، دعا او د بېساري خالق سره د راز او نیاز غوره ځایونه دي، او زیارت کوونکي او مینوال خپل زړونه د دغو مشرانو په زیارتونو کې له ملکوت سره نښلوي. او د احمد بن موسی اندرانی زیارت چی په سید سادات او شاه چراغ مشهور دی، یو له دغه زینو زخه دی. احمد بن موسی د امام موسی کاظم علی السلام زوی او د امام رضا علی السلام ورور دی.
عزیزانو، په دې ورځ د هغه په سپیشل زیارت کې نور او خوشحالي جوړیږي او د ولایت مینوال را رسیږي، تر څو د احمد ابن موسی په زیارت کې د هغه ستر مقام ته درناوی وکړي. البته سکال د احمد ابن موسی حرم د نورو سپیڅلو زیارتونو په څیر د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه له څه باندې دوو میاشتو راهیسې د هغه حضرت د زیارت کوونکو او مینوالو پر مخ تړل شوی، او اوس له څو ورځو راهیسې د دغه زیارت دروازه د اهل بیت علیه السلام د مینوالو پر مخ پرانستل شوي، او خلک د ټولنیز واټن په ساتلو سره په دغه سپېڅلي حرم کې په مینې سره خپل راز و نیاز ترسره کوي. موږ هم په دې ورځ د اهل بیتو لګنو مینوالو سره خپل زړونه یو ځای کوو او احمد ابن موسی ته سلام کوو او وایو: ای زما مولا، ای د خدای د پیغمبر اولاده، ستاسو زیارت ته راغلی یم ترڅو ستاسو په وسیله لوی څښتن تعالی ته نږدې شم. سلام دې وي پر تا ای احمد د موسی کاظم علیه السلام زویا. سلام دې وي پر هغه چا چې په خپل قوم کې شریف، په خپلوانو کې د قدر وړ، او د خپل شتمنۍ په ورکولو کې سخی و، او په خپل دین او شریعت کې پرهیزګار و. سلام دې وي پر هغه چا چې د علی ابن ابي طالب او د رسول الله مبارک د ځایناستې څخه یې پیروي وکړه، نو د خدای په لاره کې یې زر غلامان آزاد کړل او په اخلاص سره د خدای عبادت یې په خپل دین کې ترسره کړ تر هغه پورې چې په حقیقت پوه شو.
خو ګوریدون کو د احمد بن موسی مور چې د امام موسی کاظم علیه السلام ښځه وه او په احمد مشهوره وه، د خپل وخت یو له نیکو، پاکو او با تقوا ښځو څخه وه. د امام احمد په اړه لیکل شوي چې هغه د امام کاظم علیه السلام په نظر تر ټولو خیر پرهیزګاره او د عزت وړ ښځه وه. هغه د احمد، محمد او حمزه مور وه. د اووم امام له نسل څخه د غدری اولادونه د ولایت او امامت تر ټولو غوره مرستندویان وه، او په دې نورانی لاره کې ډیری هڅې او خدمتونه وکړل او بالاخره په شهادت ورسېدل. بله شکه میندې د خپلو ماشومانو په اخلاقي او معنوي پالنه کې مهم رول لوبوي. موږ هم په تاریخ کې وینو چې ستر او بانفوزه انسانان د پاکو، متقی او خیرو میندو په غېږ کې لوی شوي دي. احمد بن موسی هم د اووم امام له نسل څخه د احمد په غېږ کې لوی شوی چې د خپل وخت له سترو او سخي خلکو څخه شو. شیخ مفید د شاچراغ په اړه لیکي: احمد بن موسی یو شریف، عزتمند او پرهیزګار سړی و. پلار حضرت موسی کاظم علی السلام له هغه سره مینه درلوده، خپل ملکیت یې ورته ورکړه او د هغه د سخاوت او زړورتیا ستایره وکړه. شیخ مفید همدارنګ وایي: احمد بن موسی علیه السلام یو نیک، پرهیزګار، محدث، سخاوتمند او د ستر عزت خاوند، او له علی بن موسی رضا علیه السلام څخه وروسته د خپل پلار په نسبت تر ټولو لوړ مقام درلود.
په هغه وخت کې چې امام موسی کاظم علیه السلام او د هغه اولادونه د اهل بیت پلویان د عباسي حکومت له سختو کړاوونو سره مخامخ وو، عباسیان چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د تره یعنی عباس له اولاد څخه وو، په قدرت او فساد کې ډوب وو او د اهل بیت له کورنۍ سره یې له هیڅ چل او ظلم څخه ډډه نه کوله. په تاریخ کې راغلی دی چې په هغه وخت کې د عباسي دوره له کلتوري اړخه له سخت زوال سره مخامخ وه. په حکومت کې بې نظمي او ګډوډي خپل اوج ته رسېدلې وه. دوی په ښکاره خلک فساد ته هڅول او د هغه لپاره یې زمینه برابروله. دوی خلک لهو لعب، خوند اخیستو، شراب څښلو، قمار او لوینځو یعنی کنیزانو سره ناستې پاستې ته هڅول. د دوی په مقابل کې د اهل بیت کورنۍ به چې خلک حقیقي اسلام ته رابلل او خلکو ته یې د سرلوړۍ او ژغورنې لارې ورښودلې. هغه رښتیني مسلمانان چې له اهل بیت سره یې مینه درلوده د عباسیانو لخوا ځورول کېدل، خو د امام موسی کاظم علیه السلام شاګردانو او ځایناستو د خلکو د لارښوونې لپاره له هر فرصت څخه استفاده کوله. دوی په سخاوتمندانه چلند او د مسایلو په بیانولو سره سمه لاره څرګندوله او زړونه یې د خدای له نور سره نښلول. احمد ابن موسی هم له هغه نفوذ لرونکو کسانو څخه وو چې په خپلو اعمال او ویناو سره یې زړونه د حقیقت رڼا ته جذبول. هغه د خدای په عبادت، پرهیزګارۍ، تقوا، عزت نفس او زړورتیا مشهور وو. د غستر شخصیت داسې و چې د امام موسی کاظم علیه السلام له شهادت وروسته زیات شمیر مسلمانان د امام په توګه له هغه سره د بیعت لپاره ورغلل. په دې لیدنې کې د احمد ابن موسی د تقوا او پرهیزګارۍ یوه ښکلې بیلګه څرګنده شوه.
گران اوریدونکو، ټول په جماعت کې د امام موسی کاظم د زوی احمد بن موسی په شاوخوا کې راټول شول او د هارون رشید په لاس د امام موسی کاظم په شهادت ماتم وکړ. خلکو د احمد بن موسی د عظمت، د هغه د غوره شخصیت، عبادت او د دینی احکامو او قوانینو د خپراوي له امله او هغوی د درناوي چې د خپل پلار په نزد درلوده داسې فکر کولو چې د خپل پلار له وفات وروسته د هغه حضرت ځایناستی او امام د هغه زوی احمد دی. له همدې امله یې له هغه سره د امام په توګه بیعت وکړ. احمد بن موسی هم د مدینې له خلکو څخه بیعت واخیسته، خو ناڅاپه منبر ته ولاړله او په پوره فصاحت او بلاغت یې یوه خطبه ولوستله. ویې فرمایل، لکه څنګه چې اوس تاسې ټول زما په بیعت کې یاست، زه هم په خپله د خپل ورور علي بن موسی رضا علیه السلام په بیعت کې یم. پوه شئ چې زما له پلار وروسته زما ورور علي د خدای جل جلاله حقیقی امام او خلیفه او ولی دی. د خدای او رسول صلی الله علیه وسلم لوری په ما او تاسو باندې واجب دی چې د هغه بزرگوار اطاعت وکړو. به یې حضرینو ته د خپل ورور فضایل او لوړو صفاتو بیان کړل. بیا د احمد سره د موجودو کسانو ډله امام رضا علیه السلام خواته ورغلل. ټولو له هغه امام سره د امامت او ځایناستی بیعت وکړ. د احمد لوړ مقام او د خلکو منل د دې لامل نه شول چې حقیقت پټ کړي او دوکه شي. هغه له تقوا او پرهیزګارۍ په وروستي مقام کې وو. هغه د هدایت د لمره په ښکاره کولو سره خلکو ته وښودل چې هغه د امام موسی کاظم غوره اولاد او د الهي ولایت خادم دی. د دې پاکوالي په لیدلو سره امام رضا علیه السلام د خپل ورور احمد لپاره دعا وکړه. وی فرمایل، ای احمده، څنګه چې دی حق پټ او ضایع دی نه کړ، خدای جل جلاله دې تاسې په دنیا او آخرت کې ضایع نه کړي.
د احمد ابن موسی د ولایت له نورو څرګندونو څخه له ولایت څخه دفاع او د امام رضا علیه السلام د مرستې لپاره د هغه په لور حرکت کول وو. په هغه وخت کې د امام رضا علیه السلام په سپیناوي سره د حکومت چلونه او د منحرفو ډلو لخوا رامنځته شوي غلط افکار له منځه تلل او خلک ورځ په ورځ له حقیقي اسلام سره ښه آشنا کېدل. د خدای حاکمیت خپرېدو او د عباسي خلیفګانو او د غاصبو حکومت د بدې څیرې حقیقت روښانه کېدلو. مامون چې ډیر هوښیار او هیلهګر و، د مسلمانانو د قهر او غصې د ختمولو او د خپل خلافت د ټینګښت په خاطر خپل ولایت هادي حضرت امام رضا علیه السلام ته وسپارله. د امام رضا د باطنی لیوالتیا باوجود امام رضا علیه السلام له مدینې منورې څخه توس د ایران په شمال ختیځ کې مشهد ښار ته ولېږدولو او د ولایت هادي دنده ته یې اړ ایستلو. حضرت ابن احمد موسی هم په امده کلونو کې، یعنی په 1390 تر 203 هجری قمری کال کې، ل خپل وراراګانو، خپلوانو او اهل تشیع سره چې 2 یا 3 زره تنه وو، له عراق څخه د توس ښار ته ولاړ. هغوی چې له هر ښار او سیمې څخه تیرېدل، د هغوی د ملګرو شمیر ډیرېده. تر دې چې ځینو مورخینو د احمد ابن موسی د ملګرو شمیر شاوخوا 15 زره ښودلی دی. دوی له امام رضا علیه السلام د ملاقات اراده درلودله. مامون چې له یوې خوا د حضرت امام رضا علیه السلام د ستر شخصیت او علمی او مذهبي مقام په وړاندې په خپلو ټولو چلونو سره له کړکیچ سره مخامخ شوی وو، او له بلې خوا یې له هغه امام سره د خلکو ستره مینه او محبت لیدلو د خپل موقعیت په اړه اندېښمن شو، او امام رضا علیه السلام یې په زهرو شهید کړ. بیا یې د هغه د شهادت لپاره په منافقت سره ماتم وکړ. کله چې د احمد ابن موسی له 15,000 مسلمانانو سره له حرکت څخه خبر شو، نو په وحشت سره یې ټول خارونو ته اعلان وکړ چې د دغه ستر کاروان د حرکت مخه ونیسي، او امر یې وکړ چې هر چیرته چې د بنی هاشم کاروان مو پیدا کړ د حرکت مخه یې ونیسي، یا یې مدینې ته واستوي او یا یې ووژنئ.
ګران اوریدونکو، داسې پیښ شول چې د احمد بن موسی کاروان د شیراز په ښار کې کلا بند شو. په همدې وخت کې احمد بن موسی د خپل ورور امام رضا علیه السلام له شهادت څخه خبر شو، خپل بلګري را غونډ کړل. وی ویل دوی موخه د علي بن ابي طالب علیه السلام د اولادونو د وینې تویول دي. ستاسې په منځ کې هغه څوک چې غواړي بیرته وګرځي یا که د تیښتې لاره پیژني کولی شي لاړ شي، مګر زه له دې ظالمانو سره له مبارزې پرته بله چاره نه لرم. د احمد بن موسی علیه السلام ټولو وروڼو او ملګرو وویل چې د جهاد لپاره به د هغه تر څنګ ولاړ وي. هغه هم د هغوی لپاره دعا وکړه او ویې فرمایل نو ځانونه د مبارزې لپاره چمتو کړئ. هغوی له عباسي لښکرو سره یې په څو پړاوونو کې جګړه وکړه، او دوی چې له ده او د هغوی له ملګرو زړورتیا سره د مقابلې توان نه درلوده، بالاخره په چل او هیلهګرۍ سره احمد بن موسی په شهادت ورساوه. ملګري یا شهیدان شول او یا وتښتېدل، او بالاخره د ظالم عباسیانو له خوا د ایران په مختلفو ځایونو کې شهیدان شول. دوی هم دارنګه دومره بیرحمه او متکبر ول چې حتی د احمد ابن موسی په سپېڅلي بدنې کنډوالې هم ونړولې. د هغه پاک جسد یې له ډېرو کلونو وروسته وموندل شو، او د هغه ملکوتي حرم جوړ او د فرښتو زیارت کوونکو د ښکته کېدو ځای وربګرځېده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د حضرت احمد ابن موسی یا شاه چراغ د تلین د لمانځنې د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
پاک الله مسپارو، الله مرحبا.